تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو سلامونه نیکی هلی چارې مو په خیر هله مندم جوړ روغ اوسئ صحت ولرئ هر چیرې چې استئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ هله مندم چې نننۍ خپرونې کې هم د خپرونې تر پایه ما سره ملتیا ولرئ او په نننۍ خپرونې کې هم له موږ سره د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی بختیار تلاش میلمه دی. خپرونې کې به له ګران میلمه څخه ښکلي شعرونه هم واورو، غزلونه به هم ترې واورو، او دا چې څنګه یې شعر ته او شاعري ته رامخه کړې دا به هم ترې واورو. د دوی په خوښه به په زړه پورې ښکلي سندرې هم په خپرونې کې ولرو. تلا صاحب سلامونه او ډېره زیاته مننه چې په نننۍ خپرونې کې موږ سره میلمه یاستئ. زموږ بلنه مو ومنله، ډېر زیات ښه راغلاست زموږ د تال او تال نننۍ خپرونې ته.
سلام سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو او اوریدونکو ته خوشاله اوسئ.
سلامت اوسئ. په لومړي سر کې م غواړم پوښتنه وکړم، کډوالۍ سره څنګه یاستئ؟ عادت مو کړی او څه مو ځان عیار کړی دی ورسره؟
ولو وطن وطن هغه د روحاب سرلی صاحب خبره چې هر څه چې وو موږ ته وطن ښکلی و، کب ته یې خوږې د سمندر و. نو که موږ هر څومره مسافر شو، وطن په هر ډول حالت کې هر ډول استبداد او ظلم و بېرحمۍ سره مخ وي، وطن بیا هم وطن وي. په دې وطنونو کې هغه زموږ په خټه کې دانه داخل شوي چې یو څه دي ورسه عادي شو، خو خواري کوو، کوښښ مو روان کړی دی چې ژوند مخې ته یوسو، را په شا دی اوس، را په اوبو دی، او تر یو منزله چې مو خواري کېده سره مخکې به ځو.
او تر هغې چې وطن کې حالات بدلېږي همدغه بار به پو اخلو ګرځو به او بیرته به خپل وطن ته ورځو، همداسې ده؟
بالکل بالکل. هو دلته چې دا خواریانې روانې دي، پرېدې وکړي چې یو څه فیصدي زموږ په فکري لحاظ و، مطلب په مالي او په معنوي لحاظ وطن ته ګټه ورسېږي، دا ډېره ده. او وطن زموږ خپل وطن دی، هغه له موږ څوک نه شي اخیستی، بیرته به ورځو او بیا به کوم خدای پکې نصیب کړی و بیا پکې خپلې ساګانې تازه کړو.
وایي شاعران او لیکوالان د وطن لپاره هغه کوم څه سي په زړه کې یا په مغزو کې، هغه په ډېر ښو الفاظو په ډېر اسانۍ سره کولای سي د خپل شعر او لیکوالۍ د لوري بیان کې خلکو ته ورسي. او موږ ته یو څه سخته داسې موږ هغه احساسات له خپل زړه وکولای سو، را وباسو خلکو ته یا وطن ته یې بیان کړو. کیدای سي د خپرونې په لومړي سر کې له تاسو نه یو شعر یو غزل د وطن لپاره واورو.
بالکل. شاعر سره خو لیکوال سره پرته له همدې بل څه نه وي، هغه څه چې مطلب دی محسوسوي او یو څه د حالاتو نه متاثره شوی، هماغه د تلفظونو په جامه کې وړاندې کوي. مشخصا څه نه لرم، خو کیدای شي په دې غزل کې ځینې ذهنو کې ورته اشاره شوي.
مهرباني.
دی په نه دلیل پاک وکړم ناپاکه، څنګه په الفاظو کرخې راکاږي بې باکه، او خدای خلکو وخوړلې غوښې د همجنسو، خدایه خلکو وخوړلې غوښې د همجنسو، خدایه موږ وساتې د خاورو له خوراکه، او نرمۍ د ګلو د نرمیو له کوم ذاته، نرمی د ګلو د نرمی ور له کوم ذاته، زمکه دی پوښلی د خامتا او له پوشاکه، او زه هغه منظر ته له خفګانه په خندا شم، زه هغه منظر ته له خفګانه په خندا شم، زنه دی زما پر اوږه ایښې وي کاواکه، او هیر مې نه دی تاسر ولار یم کتار کی هیر می ندی تاسر ولار یم کتار کی دک گلاس لتاسر ولار یم بچخاکا
یوان رای منانا دیر زیاده منانا پزر پوره تزلو د تاسو لوطن لریوالی یا کډوالی څومره په لیکوالی او څومره په شعر لیکلو باندې منفي اغیز کړی؟ آیا منفي اغیز کړی؟ او که تاسو له دغې خالیګا یا لوطن لریتوب نه مثبته ګټه اخیستې ده او د تاسو په شعر او په شاعري او په لیکوالۍ باندې مثبته اغیز اچولی دی؟
داسې ده چې د یو خو په ډېر خراب وضعیت کې زموږ را وتل وشو، مسافرۍ ته په ټوله معنا آمده نه وو، دې شي هم غټ تاثیر لرلو. اتمن طبیعي ده چې موږ انسانان یو، د تیږو په شان نه یو، تغییر کوو د وخت په تېرېدلو سره، ماحول تاثیر لري. په ما صرف یو څه تاثیرات دا شوي دي چې یو څه مې هغه د شاعرۍ هغه شرنګ کم شوی دی، یا خو داسې ده چې وضعیت د دې نه دی چې د هغې شاعرۍ تمه چې کېږي چې هغه وشي. خو خپله خواري کوم، او په ټوله کې خبره دا ده چې دا شی بې تاثیره نه پاتې کېږي که نه، که مطلب د وطن لریوالی شي، خو وطن حتمي ده د تاثیراتو برخه یو څه برجسته وي، اغېز یې ډېر وي. اغېز یې دا دی چې مطلب ځینې شیان پخوا موږ ویلی شو، اوس یې نه وایو، یا مطلب ځینې شیان داسې وي چې اوس یې موږ ډېر په ډار سره ویلی شو. خو په ټوله کې مانا زما د خبرې مطلب دا دی چې دا د مسافرۍ د ژوند، د تیز ژوند، د ماشیني ژوند دا تاثیر لري. دا سړی ډېر زیات مصرفوي، مسؤلیتونه او ډېرې نورې چارې وي چې هغه مطلب اوس په هغه ډول نه کېږي چې مخکې به کېده. خپله خواري مجاري ساتلې ده، ولاړ نه.
زه به یوه ټوکه وکړم، یوه شوخي به در سره وکړم. بهر ملکو کې یا مسافري کې ژوند مسؤلیتونه ځکه ډېر وي، کور پاکول وي، اشپزي کول وي، باندې کار کول وي، د ماشومانو خیال ساتل وي، همداسې ده؟
بلې، یعنی مطلب دلته که هر شي ته په خپل وخت ونه رسېږي، د سبا کار د نن کار کې د سبا ته پرېښود دا یو پوچ کېږي که نه. هغه کله نا کله وایو چې وخت سره زر دی، خو یاره سره زر نه، بېخي بل شی دی دا وخت، ډېر ارزښت دی. په دې اساس د دې ځای د مسؤلیتونه چې دي دا سړي نه ډېرې چارې پاتې کوي که نه. مطلب که په وطن کې ته کورنۍ لري، ته دومره وخت نه شو پیدا کولی چې هغې سره دوه ورځې بعد وغږېږي. یاتمن به بیا په اونۍ کې یوه ورځ وغږېږي ورسره، هغه به م په هغه ورځ غږېږي چې بیا هم د هغوی کارونه یو ته رخصت. نو دا ټول شیان دي چې په دې کې پخوانیو باندې پخوا وخت باندې چې مطلب وطن کې وو، هغسې فرصتونه نه برابري، هغسې ماحول هم نه برابري، هغسې حلقې چې د ملګرو دوستانو وي هغه هم نه برابري.
خلاصه دا سی له ډیره مصروفیت لکه څنګه سی شیر له تاسو ناراضه دی، یو څه مخړه ولای ده، همداسې فکر کوم کورنۍ دې لږ لږ ناراضه ښکاري، وخت نه لري ورته زنګ وکړي خبرې وکړي.
وخت باید پیدا وي، خبره دا ده چې له هغوی سره، له دوستانو سره مسلسل په تماس کې. خو په ټوله کې زما د خبرې هدف دا و چې په وطن کې که موږ نور هېڅ نه، خو په فزیکي لحاظ هلته وو ورسره، دوستانو سره هم ډېر په اسانۍ لیدل کېدلی شو. که نور څه نه وو، په یو غونډه یو مجلس کې دا شیادي کېدی شو، کتلی شو. اوس یو څه په فزیکي لحاظ سره لرې وو، هغه د انټرنیټ له لارې تماس هغه تنده نه ماتېږي که نه. کمه دغه چې وي په انسان کې چې هغه د یو شي څه تنده وي هغه پېنه ماتي.
بلکل هم دغه سې ده. زه به د خپل یو څه درته وایم، کله سې له وطن لرې انسان ژوند وکړي یا په بهر ملکو کې اوسي کډوال وي، نو هلته بیا وطني سندرې هغه شوق ذوق ډیریږي د وطني سندرو اورېدلو لپاره. تاسو هم همدغسې یاستئ، کډوالۍ شپې ورځې تېروئ، څومره وطني سندرې اورئ، څومره هغه سندرې اورئ چې د وطن په اړه ویلې سوي دي، او کومو سندرو سره ډېر علاقه لرئ تاسې؟
والا زه په خپل د رښتیا خبرې ممکن ټول انداز کې کله چې وطن راوتلی یم ما ډېر شیان نه اورېدل که نه اته ما ډېر مطلب داسې دغه ستا خبرې په تایید چې ځینې دغه دي چې توجه یې نه وي ورته له وطن د لرې شو، بیا تا ته د وطن هر شی ښکل ښکاري که نه. هر شی موسیقي، وطنۍ موسیقي، د وطن هنرمندان، د وطن خلک، د وطن خاوره که نه. نو زه ټولم یعنی د وطن یوه سندره چې ویل کېږي ماله نه ده پاتې، مطلب کله ناکله موټر کې ناست یم دوستان راسره وي کله د موسیقۍ کې زه احساس کېدم او موټر تېزېدو مطلب هغه بیا مانه غیر ارادي کېږي دا کار، ځکه چې زه دومره په هغه د وطن د خوږوالي په لذت کې راشم چې مطلب مانه هر څه کېږي ما بیا به مانه ګیله نه کوي. نو هغه ډېر زیات تاثیر کوي. زه ټولې وطني سندرې اورم په دې وروستیو کې، خو چې څه تازه راوځي هر یو اورم.
فعلا د اوس لپاره مغواړی سې د کوم سندرغاړی سندره واورئ، او د خپرونې اورېدونکي هم د تاسو په خوښه او ذوق باندې یوه سندره واوري.
دغه دا تازه سندره راوتلې ده یو څه موده مخکې د میرخان مقري، دغه به واورو. زه به
بالکل بالکل حتما په دواړو سترګو میرخان مقری واقعا په دې وروستیو کې وطن لپاره ډېر په زړه پورې سندرې ویلې دي، که د بیرغ لپاره او که د وطن لپاره، او واقعا په زړه پورې دي. ځو د میرخان مقری وطن به جوړ سي په زړه پورې سندره اورو. تاسو ته د ډالۍ وي، د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته د ډالۍ وي. بېرته خبرونې ته راګرځو.
خنداګانې به چت پکا بل جان شي زما درې رنگ بیرغ به بیا و چت پکا بل جان شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي افغان وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي
ایتال او تال لیر قدر منوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم هیله من دایم چې د میر خان مقری په غکسندره مو خوښه سوي وي او خوند مو ترې اخیستی وي. بیا هم له موږ سره په خبرونه کې د افغانستان تکړه لیکوال او شاعر بختیار تلاش میلمه دی. له دوی نه به نورې پوښتنې هم ولرو، رابسه د شعر او د لیکوالۍ په برخه کې هم او د دوی د ژوند په اړه هم پوښتنې حتما لرو. تلاش صاحب، رابسه د تاسو تاسو لکم وخت نه هغه د سندرغاړو غوندې و پوښتنه وکړله څو کلنۍ نه تاسو دې ته متوجه سوئ چې شعر سره علاقه لرئ یا غواړئ لیکوالي وکړئ، لیکوالي سره علاقه لرئ؟ څو کلن وئ یا د مکتب څوم ټولګي کې وئ؟ لکم وخت هم ډېر علاقه مندي پیدا کړه او هغه وجه یې څه وه؟
ز مطلب د مکتب په ومه تم سنف کې به وم چې زما له شاعرۍ سره یو څه اړیکه پیدا شوه او له هماغه وخته ما قرار قرار لږ ډېره شاعري کوله. بیا به په مکتب کې په غونډو کې کله نا کله یو خپل شعر ویلي. له هغه وخت راهیسې بس روانه دم، دا تقریبا وګڼه چې داسې د 2009-2010 کیسه ده. نو له هغه وخت راهیسې شاعري کوم او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې مې ادامه ورکړی شي.
او تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي یا شعري ټولګې څومره دي؟ شعري ټولګې چاپ سوي دي لرئ؟ آیا نورې هم ستاسو در سره تر اوسه چاپ کړي نه دي؟
تر اوسه زما دوه شعري ټولګې چاپ دي. وروسته یې درد آباد وه، مطلب دا و چې هغې زما په پېژندلوی کې همکاري او مرسته وکړه. او د بلې لپاره مې تر اوسه پلان نشته، خو شعرونه شته. یعنې مطلب شاوخوا یو سلو پنځه ویشت په شاوخوا کې غزلونه شته. یو څه مې خپاره شوي په فیسبوک او ځینو رسنیو کې، یو څه مې نه دي خپاره کړي، ساتلي مې. یعنې د بلې پلان سمدستي نشته، خو شاعري شته.
ډېر ښه. هماغه نوټونه ځان سره کلک وساتئ، هېڅکله ورک نه سي درنه.
دا کله نا کله یو څه وخت وخت داسې و، دا د 2015 او 2014 کې څه فکر کوم چې زما کمپیوټر غلو ووهلو، په هغې کې زما ډېر داسې خام مواد چې د چاپېدلو چاپولو تر غم یې نیولی او هغه غلو ووهل. مطلب ځینې کتابونه ما ژباړلي وو، ځینې شاعري وه چې هغه هر څه لاړ. بیا ځینو ملګرو وړاندیز دا و چې دا ته په څو ځایونو کې وساتي. البته که د یوې لیوي له یوه ځایه ورک شي نو په بل ځای کې به درسره وي. اوس هم زه دا کار کوم او زما خپل وړاندیز دا دی چې ملګری لیکوالانو شاعران دا کار اتمی وکړي چې څو کاپیانې وساتي،
یا همداسې وکړي لکه هغه پخواني زموږ تاسو شاعران او لیکوالان سی وکړه چې بل هم د شعر ور باندې راغی، که به نیمه شپه وه، که به چېرته د اوبو تر غاړې ناست، یا به که چېرته باغ کې و، دوی سره به نه قلم و نه به کاغذ و، که به قلم و کاغذ به نه و، یا به هغه که به یې لیکل هغه به بیا ترې ورک سو، یا به اوبو کې ترې ولوېدل. بیا زه به چا پوښتنه ترې وکړه چې موږ ته یو شعر ووایه، هغه بل سي ولا کاغذ نه و، یا مې لیکلی و هغه اوبو یووړ، یا مې بالښت لاندې و. تاسو سره دغسې کوم مسله ونه سي؟ او د لیکوالۍ برخه کې کتابونه هم لیکلي دي، ډېری په کوم برخه باندې تاسو ډېر هغه پاملرنه ده؟ لکه لیکوالۍ کې هم برخې دي کنه، ناولونه لیکل کېږي، لنډې کیسې لیکل کېږي، داستانونه دي، خاطرات دي، په کومه برخه باندې تاسو کار کړی دی او څومره کتابونه لرئ؟
لیکوالۍ مې مشخصا څه کار نه دی کړی. پخوا مې کړی و، هماغه کمپیوټر کې و تقریبا. ما داسې کتابونو په نقد باندې کار کړی و، هغه داسې ډېر ژور څه نه و، خو بیا هم په هغه وخت کې د لیکوالۍ تازه شروع وه، چې کمپیوټر ورک شو هر څه له منځه لاړل. بیا مې لاغې وروسته بل هڅه نه ده کړې بغیر له شاعرۍ. په ورځنیو چارو کې، ورځنیو موضوعاتو باندې کله ناکله بحثونه کوو په خواله رسنیو کې. له دې ورهاخوا بل داسې مشخص څه مې نه دي کړي.
د لیکوالۍ نقد په اړه مو ویل چې مختل مو کار وکړي، بلکل لیکوالان هم په خپل منځ کې داسې دي لکه که یو په بل باندې نقد کولی سي، هغه سالم نقد، او یا هم داسې دي ځینې لیکوالان د هغه ډېر تخیلاتو ته ځي او ډېر تخیلي داستانونه او کیسې او ناولونه لیکي. د تاسو په نظر باندې آیا دا لیکوالان ډیر پرمختګ کولای سي، سی هغه ډیر تخیلات باندې لیکنې وکي او ناولونه ولیکي، او یا هم که هغه برخه لیکوالان چې لکه خپل د ژوند خاطرات لاغه واقعیتونه لیکي؟
لیکوالۍ کې مختلفې برخې دي، د هر چا خپله لار وي. دې کې مثلا ځینې وي چې هغوی نقد کوي، ځینې وي چې مطلب هغوی خپلې پنځونې لري، ځینې وي چې مطلب هغوی ژباړي کوي. خو په هره برخه کې چې هر څوک کار کوي او هغه د ټولنه کې د ادبیاتو په تولید کې مرسته کوي، د دې ساید نه په کار ده. د استاد اجمل ښکلي، استاد اسدالله غضنفر، دغسې ډېر زیات نور. خو د کارګر موضوعاتو په اړه بیا زه باید دا ووایم چې هغه بیخي نوي شیان بحثوي، چې مطلب تر ډېره خلک ورسره ناشنا وي، او د دغسې لیکوالو ستاینه په کار وي، د دغسې محققینو څېړونکو هر کله پکار یو. مطلب هغه داسې وي چې هغه د ډېرو سطحي مخاطبینو د پام وړ نه وي، ځکه چې د هغه په موضوعاتو ډېر څوک نه پوهېږي. ما پخپله د هغه د ډېرو کتابونو مخکل چاپه د هغه کتابونه ما لیدلي دي. استاد کارګر سره زما ډېر ښه سلام کلام شته. نو خبره بېرته دې ته راغله چې یو څوک ژباړه کوي، یو څوک شاعري کوي، یو څوک پنځونې کوي، یو څوک د استاد کارګرو په شان هغه پنځونه کوي چې بیخي د اوسنۍ عصري نړۍ او ادبیاتو لپاره نوي موضوعات وي. دومره شیان نوي بحث کوي چې مطلب د نورو لیکوالو لپاره د بحث نوې کړکۍ پرانیزي. پدې اساس زه دا غوډ کار ډیر زیات هر کله کوم
خو د ما په ان باندې لازم هم امداد په کار امداد سي نسل بدلې دو سره یا د نړۍ ل پرمختګ سره غومره باید لیکوالي په برخه کې خصوصا هغه کتابونه یا چپټرونه سي په پوهنتونونو کې تدریس کیږي د محصلینو لپاره خصوصا د ادبیاتو د محصلینو لپاره هغه کم نوی برخو باندې کار وکي نوی تحقیقات وکي لکه څنګه نړۍ پرمختګ کوي غومره باید چپټرونه هم نوی سي بدل سي خو متاسفانه ترغه چیز هم محصله و ما دي ډیر پخوا کلونو کتابونه او چپټرونه به مخته راکړل کېدل پیغه به مخکار کول ترڅنګ به هغه به مخته تدریس کېدل سي هغه به ډیر پخوا کلونو اما لکه هغه یو تاریخ سلولې
بالکل او نو خبر هم دی چې د د د ورځې په تېرېدو سره په دنیا کې ډېر نوي موضوعات تحولات راځي او د وخت سره موږ باید ځان عیار کړو که هغه په ادبیاتو کې وي که هغه په ټولنیز ژوند کې وي که هغه په راکړه ورکړه کې وي او که هغه زموږ د ژوند په نورو چارو کې وي دا یو جدی اړتیا وي که نه لدی منکرېدل او بیا په هغه ساده کې کتاب ټولنیز برخورد او د ادبیاتو ساړه موضوعات بحثول داسې وي چې خسته کېږي تکلیفن کېږي
بالکل او تاسو فکر کوم هغه ډیری علاقم یا غراحتیم د شعر په برخه کې ده د کې تاسو ډیر راحت باندې کولای سي کار وکي او په دې برخه کې پرمختګ هم کولای سي هم دسی ده
بله
راځي د خبرونو دې برخه کې او بل شعر هم کوم یو چې تاسو په یاد یا در سره یې لتاسو به وورو
زب غزل وایم چې جشن دی ونیو لما لاړی جشن دی ونیو لما لاړی د خپلو سترګو په رڼا لاړی په هوا راغلی په هوا لاړی په هوا راغلی په هوا لاړی چرته راتلی چې بېمانا لاړی څه به دا یو ځل بیا ووایه په هوا راغلی په هوا لاړی څه ته راتلې چې بې معنا لاړې او څه په تندک تندک راغاړې وتې څه په تندک تندک راغاړې وتې څه په ګډا ګډا په شا لاړې او ته ماته راغللې زه نه وم خبر ته ماته راغللې زه نه وم خبر چې بېرته لاړې نو له چا لاړې او پاینه باندې پراته وساڅکي پاینه باندې پراته وڅاڅکي سترګې دې ډکې وي بېګا لاړې
زی هغه بیخي مڅوی احساس م کول تخیل ته دی وړم ډېره زیاته مننه احساس م کول هغه یو کلی کې ولاړه یم او همدغه ځکه ما ناولونه ډېر لوستي دي او په ناول کې دغه رقم کیسې ډېرې زیاتې دي تاسو شعرم تقریبا هماغسې یو څو یو نړۍ مننه ډېر په زړه پورې وو بیا هم غواړم یو لنډه د مونی سو اوریدونکي خسته نسی یو بل سندره به هم د تاسو په خوښه اوریدونکو ته خبره کمه
نو بل سندره دا زر به د اسار هم بچا سندره وو
د خوب لا تیارې ہم نشینی دخوب لا تیارے خونی میویرے تم ہم نشینی اس ہر آشپا پخارو اود کے گم ہم نشینی ہے اس ہر آشپا پخارو ہم نشینے
تیارے خونی لے میرے تم ہم نشینے
لوټال ډیر خوږ اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم او ډیر مننه چې د خبرونې تر دې د ما سره ملي استي خبرونې کې را سره ښاغلی بختیار تلاش دی او مختبنن یو څو نور کلی کلی غزلونه او شعرونه نور هم وای لشاعر وای شاعر سیدی مخترا غیبس نه نور پختنی تریمه کوا هم دا ورته وای سی شیر راته وای شیر وای نو فیرن لتا سوزو هم دا توقع لرم اغا دیر خبری برا کمی کو شیرنو باید سی دیر کو
دیر منون غزل داشته دی چه چهی کو پری بایگ دو نیمه نیمه لار که چهی کو پری بایگ دو نیمه نیمه لار که چه بدگمانه وی چه لامه وی تو بختیار که تلکا ده گرد پر ما را تیرش وی رفتار که زلکا لچا چه پاتی شوی یم پخار که او خدایا ملامت یو کرلی باری بو بیرتا خدای ملامت یو کرلی بری بو بیرتا ودرید د لنګ اژدها په قطار کې او ډک سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه ډک سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه وغږیږه حسن دې ډیریږي په خمار کې او تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي نخې دي هغه چې وي د زړونو په بیمار کې ما سره ټوله ټوله ملګري دي ودان یما ما سره ټوله ټوله ملګري دي ودان یما نه مې خرڅوي کوم نرخ کم شي په بازار کې
ډېره زیاته مننه په زړه پورې شعر و تاسو معمولا په افغانستان کې مطمئنه یم چې ډېر به مشاعرو ته تللئ او هغه مشاعرو غونډې به ډېرې جوړېدلې خصوصا د ملګرو په منځ کې اوس هم په کډوالۍ کې دغسې ماحولونو ته ځئ دغسې کومې غونډې جوړېږي او که له مشاعرو دغه د ملګرو له هغه بانډارونو له هغه مجلسونو چې پخوا وو که څه هم اوس ډېر فرق کوي کمرنګه ده نسته آیا اوس هم دغسې کوم غونډې ته تاسې ځئ مشاعره کوئ لرئ که نه
په وطن کې زه ډېر داسې کم مشاعرو ته تللم ادبي غونډو ته تللم یا خو زه داسې یو څه دغه وم ګوشه نشینی وم او یا هر مسله چې وه یا مصروفیتونه وو هلته خو موضوع داسې وه او په هر کې اوس چې چېرته یو دته هم دغه داسې دی چې هغه ماحول ډېر کم برابري لکه وطن کې چې و دلته ژوند ډېر مصروفه دی په هالینډ کې بیا چې زه کوم ملک کې هم دلته د شاعرانو او لیکوالانو ملګرو هغومره ډېرښت نشته یا هغومره ډېر نه دي چې مثلا په جرمنی کې دي یا په بل هېواد نورو هېواد اروپایي هېوادونو کې دي یا په غرب کې دي نو بیا داسې کوو چې بس ځان سره یې وایو ځان ته یې وایو ځان ته خپله خوشحاله وو
زه به یې وایم ټوکه به بیا هم وکړم په افغانستان کې خو م ویل چې ګوشه نشینه وم نو زه به اوس دا پوښتنه وکړم ګوشه نشینه واسته او که مینتوب نه پرېښودی دغسې غونډو ته ډېر لاړ سئ همیشه به م همداسې ځان ګوښه ګوښه نیول
والا نه مصروفیتونه یې وو مسؤلیتونه مو هلته او تر څنګ یې داسې وو چې زه خپله داسې یعنې بې له کوم داسې مشخص دلیله دغه وم
مقصد شاعران ټول مینه نیوز خبره په مصروفیت مه ور اچوئ دا واقعیت لري
والله انسان د مینې په اړه دا خبره به یو څه بې ځایه نه وي چې ما یو ځای کې لوستی چې انسان بې له مینې ژوند څنګه وکړي یعنې دغه مینه پکې پاتې ده یعنې که نفرت پاتې شي خو دنیا په هغې ورانه ده په مینه خو ودانه ده په ژوند خو ودانه ده په دې د خوښۍ په کارونو خو ژوند روان دی یعنې هېڅوک له دې نه منکر نه دي له بابا دمه تر دې دم نو په دې خو که په نفرت شي نو بیا خو اوسنی وضعیت د وطن تاسې ته معلوم دی چې
هغوی اوس نوي شروع کړې ده د مینې خواته مقصد ان شاء الله موږ به دواوی هم کو او هغه کسان چې اوس په افغانستان کې دی لکه ډیری کسان علاقه لري شعر ولیکي شاعران سي ځکه هغه د مختص پښتنو ماحول یا د افغانستان هغه طبیعت همدغه چې ډیری کسان ادیبان پکې ډیر دي شاعران پکې ډیر دي تر څنګ یې لیکوالان ډیر دي مینان هم پکې ډیر دي نو هغه کسان چې نسی کولای شعر ولیکي په اوسني وخت کې هغوی ته د تاسو وینا څه ده څه باید وکړي آیا ودرېږي خپله لاره بدله کړي او که تر څنګ یې هغه خپل ذوق شوق علاقه سي ورسره سته په هغه لاره کې پرمختګ وکړي او سم کار پرې وکړي
هر انسان کې یو هنرمند ژوند دی یو شاعر پکې ژوند دی د دې کار د رابرسی کولو لپاره د انسان خپل خواري په کار ده او خواري چې ده هغه بیل لوست نه هغه بیل مشاهدو نه هغه بیل ادبي مجالس نه نشي پوره کېدل دا یوازې مطلب د شاعرۍ په اړه وایم همدغسې د نورو هنرونو په اړه هم هر انسان یو هنر لري او دا څومره هنرونه چې دي د دې یو ښه والی دا دی چې انسان کې دننه ډېرې ډېرې چغې وي ډېر زیات هغه په ساده اصطلاح په دې کې دننه ډېر شور دی د دې شور او د دې چغو د کمولو لپاره او د یوه ښه انساني او رواني وضعیت د حاصلولو لپاره انسان مجبور دی چې یو هنر ولري دا هنر په هره برخه کې که په لیکوالۍ شاعرۍ کې که په موسیقۍ کې که په نقاشۍ کې که په دغسې بل هنر کې وي دنیا ته دې نه ښیي دی د خپل ځان په دې مصروف کې چې څنګه دا ځان هوسا کولی شي آرامولی شي انسان د هنرونو لپاره ډېر زیات اړتیا لري او مخکې مو ویلي چې د خپل لکه ډېر ساده کوم چې د خپل غم د غلطولو لپاره یو هنر ضروري دی دا که زموږ وطن کې زمونږ په هره برخه کې کولی شي چې دغه خپل دروني وضعیت د اظهار او د هغې د ښه کولو لپاره هر هنر پاللی شي بهتره لاره
بالکل راتلونکي ته تاسو څه پلان لرئ آیا غواړئ خپل کوم شعري ټولګم چاپ کړئ یا هم غواړئ نور شعرونه ولیکئ او پلان مو راتلونکي لپاره څه ده که څه هم مصروفیت مثلا په کډوالۍ کې ډېر زیات دی تر څنګ یې هغه خپل د هنر په برخه کې څه پلان څه هدف لرئ راتلونکي لپاره
راتلونکي کې پلان لرم دا شاعري چې ده دا لږ منظم کړم او که یو وخت برابر شو پوره وه نو بیا به یې چاپ کړم بغیر له دې خو بله چاره نه ده را پاتې
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غم غلطول لپاره کله کله زمزمې هم کوو ځان سره شعرونه هم وایو کمپوزونه هم کله د خوې خوا جوړو نجونې چې کله د کور په کار کې مصروفه یا اشپزي کوي یا هم کله کالي مینځي او نورو کارو کې حتما هغه خلکو خبر ځان سره ګډې زمزمې کوي تاسو هم همدغسې کوم وخت د کور په کارونو کې یا هم کله پیاده روي ته کله وځئ زمزمې مو کړې دي ځان سره سندرې وایاست یا هغه خپل شعرونه ځان سره زمزمه کوئ او کوم کمپوز ورته جوړوئ
ولا خپلو ته نه خو هغه کله ناکله داسې کېږي چې د وطن یاد رابنده حالت راولي مطلب ته کولی شي انسان داسې مقدار دی ټولنیز موجود دی او هغه په حالت کې متاثره کېدلی شي نو کله کله خواري کوم البته د وطني سندري چې وی هغه باندې اوسونه تازه کوو خو هغه موږ ته خپل غږ تاسې نه ښکاري چې بلا موږ هم څه شی وایو کله چې مخبته شو نو لګیا یو دا عادي خبره ده دا په ټوله کښې دا یو عادي چاره ده او دا هر چا سره کېږي کېدای
شي. او د تاسو له شعرونو نه تر اوسه کوم سندرغاړي کوم شعر مو انتخاب کړی دی؟ کوم سندرغاړي سندره ترې جوړه کړې ده؟ سندره کښې ویلی ده تاسو شعر استفاده کړی؟
زما یو شعر هارون پاچا ویلی اوس هارون پاچا دا 2013 کښې وو که 2018 کښې وو دا شعر هغه ویلی وو دغه د همنشینی په نوم وو څه وخت خو ډېر اورم نو ځینو سندرغاړو ویلي دي خو ما ته هم دقیق نه دي په یاد شنده پوانه خو سندرغاړو ویلي خو دا د هارون پاچا په یاد دی پاچا جي ویلی نو
ډېر ښه. هیله منده یم راتلونکي کښې هم د تاسو له شعرونو نه زموږ سندرغاړي ډېره استفاده وکړي او وکولای سي تاسې شعرونه په ښکلو سندرو کښې هم واورو. زمزمه یې ځان سره تاسو مخکې ویل کوئ او کله نا کله خپل شعرونه هم جوړوئ وایستئ. غواړئ د خپرونې په دې برخه کښې یا د وروستۍ هغه د خپرونې وروستۍ برخه ده کومه سندره درته خپره کړمه او تر څنګ به یې په پای کې یو ښکلی په زړه پورې شعر هم له تاسو ولرم؟
ښه په اخره کښې به بیا راته هغه د شفیق نوري د دغه سندره خپره کوي چې د وطن په اړه یې تازه ویلی ده غنم غوندې وطن په نوم مطلی ده
حتما د شفیق مرید هم ښکلې سندرې دي همدغه سندره به یې خپره کړو. نن ټوله کې هغه د خپرونې ماحول یو رقم وطني ماحول دی. سندرې هم وطني سوې، شعرونه هم په زړه پورې وطني وو او یو وطني ښه شاعر هم راسره مېلمه دی. یو شعر له تاسو اورو.
زه دا شعر وایم چې کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، د ګل مخو خلکو مخو ته هوار شو، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو، او المارۍ نه د خورکۍ کتاب راګوري، المارۍ نه د خورکۍ کتاب راګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو، او څه بې وخته څه بې ځایه رازلمي شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو، او همه چارې خدایي کوو لګیا یو، همه چارې خدایي کوو لګیا یو، خو بیا هم له بې ازار نه ازار شو. زه دغلته یو یادونه کوم چې مطلب هغه د وطن نه د لرې والي او د اوسني وضعیت راتګ تاثر دا دی چې د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو. مطلب زموږ په وطن کې ارزښت و، هلته موږ د یو انساني ټولنې د ټولو حقونو نه برخمن و، زموږ هلته شناخت و، هویت و. اوس داسې وګڼه چې دلته د ګلانو زړې بارې ته گذار شوې په پردي وطن کښې، او المارۍ نه د خورکۍ کتاب راګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو. کنه اوس وضعیت داسې دی چې د خورکۍ کتاب او د خورکۍ وضعیت داسې دی چې هغه د اوسنیو سیاستونو د بازار قرباني شوی دی، څه بې وخته څه بې ځایه رازلمي شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو. کنه یعنې دا ټول هغه شی دی چې په مسافرۍ کښې زما په شاعرۍ تاثیر کړی دی. نو په همدې اساس موږ چې کله له خپل وطنه له خپلې جغرافیې له خپل ماحوله لرې کېږو، یو له غرونو سمندرونو پناه بل ځای ته راځو، موږ باندې د انسانانو شان دا شی تاثیر لري، او له دې نه که موږ متاثره نه شو بیا خو موږ تیږې یو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. مننه چې وخت مو راکړ، نننۍ خپرونې کې مو موږ سره برخه واخیستله او ډېره خوشحاله شوم ستاسو ښکلي ښکلي شعرونه مې واورېدل.
لتا سو هم ډیر زیات مننه خو خوشاله اوسې تاسو لوریدونکو او تاسو لمخرانو مننه لوریدونکو څنګه ډول زکه مننه چې دومره سیلې وکړو موږ واورې ډیر
مننه
سندا چه زمون بنیا دیگی وطن دلتا سینکی دے دزڑغن دے درزیگی وطن بخوب یا نوینو وطن ملر خوب چیر دے درانو خود پردو تر شاخ کاریگی وطن 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 watan 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 watan
watan watan watan watan watan
nad tan jaadu bas na jaadu de dal para sargu ke jan wala khona rana tu ye di watan نجاڑو نجاڑو او نغواڑو چه دا خپشی نجاڑو نجاڑو او نغواڑو چه دا خپشی نامو آده دا او کمون بانده دردیگی وطن دلت سینکی ده دزرغن ده درزیگی وطن بخوب یه نوینو وطن نلره خوب چهره ده درانو خود پردو ترشا خریگی وطن 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 کھڑی دی زخمی غاڑو کی دخمن پچھو خوشحالی گی او نڑی گی وطن مگا دم زاجل جنتا شڑ شوی عشقا مگا دم زاجل جنتا شڑ شوی عشقا زمک بیتن کے دغنم غند چھو دی گی وطن سینکه ده دزڑغن ده درزیگی وطن بخوب یا نوینو وطن نلر خوب چیر ده درانو خود پردو ترشا خکاریگی وطن 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 وطن
وطن
دواړو کفار ورکړل موږ دنیا په سفر وتی هو کړی دی وطن تاریخ او بو کېدا پر څنګه غټه ویني سپرلې تاریخ او بو کېدا پر څنګه غټه ویني سپرلې موږ بجړې غو خل سره بزانی گی وطن دلت سینکی دے دزڑغن دے درزیگی وطن
خوب یې نه وینو وطن نه لرې خوب چیرته دې د رڼو خو د پردو تر شاهکاری وطن 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 وطن
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچان وی اشنا زا چه کول می ساو سرگو تکاتا ہو خود بگرزم لیوانای پا دنیا زا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا خلے زوانی دا وچاتا پاتا خلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچاتا پاتا خلے زوانی دا وچاتا پاتا